د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویلی دی چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو ښه کېدل خورا مهمه دي. د شاه محمود قریشي د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اورېدلی شي. تمه ده چې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د دفترونو مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن په کابل او ولایتونو کې ټولې شي. د افغانستان او آیرلنډ د شلو اورونو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغو شو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر مخې ته د تحسن خیمې ټولې کړې. د کابل امنیه قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو مخې ته د تحسن خیمې له اجازې پرته او په غیر قانوني ډول درول شوي او څوک حق نه لري چې په دې ډول د انتخاباتو د بهیر ته خنډ پیش کړي.
ما میرم خیمه را میوردانیم، البته قمانده متراست بر ما
دی وی مشت امر شوی چې د خیمه ټول کړو. پولیس به له وسلو پرته خلاص پر او ډنډو سره د خیمو د ټولولو لپاره ورشي. د کابل امنیه قمندان له اعتراض کوونکو غوښتل چې د پولیسو په مقابل کې دی له زور او تشدد کار نه اخلي. تحسن د یو شمېر کسانو چې نومونه یې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیسته ایستل شوي پلویانو پیل کړی دی. تمه ده چې نن به په هغه ولایتونو کې هم د تحسن خیمې ټولې شي چې هلته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته درېدلې دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالۍ پر لور وخوځېدل. د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
یو غونډې چې اوسي او پر دې باندې وغږېږو چې څنګه ولس کولی شي چې راپورت سي روان حالت ته نه ووایي، د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو ته خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت شپږ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او ښه دي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19مه نیټه له کابله د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او آیرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له آیرلند سره د شلو وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې وبلل شوه.
تاسو ته او اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهار شنبه او جمعې په ورځو د آیرلند له لوبډلې سره د وی ورځې درې مسابقې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډانلډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې یې پیونګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ ویلي وو چې د پیونګ یانګ اټومي پروګرام یې تر ډېر بریده حل کړی او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې متحد ایالات د کوسوا او سربیا ترمن د ځمکې له تبادلې سره چې د دواړو هیوادونو لانجه پای ته رسولی شي مخالفت نه لري. بولټن پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا سیاست دا دی که دواړه حکومتونه د لانجې د حل لپاره په خپلو کې موافقې ته رسېدلی شي امریکایي مخالفت نه کوي. کوسوو د 2018 میلادي کال په فبروري کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا حکومت له هم کوسوو د خپلواکۍ واد په توګه په رسمیت نه پیژني. دې لانجې په اروپایي ټولنه کې د دواړو هیوادونو غړیتوب له خنډ سره مخامخ کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپاره شول چې سربیا او کوسوو د دې لانجې د حل لپاره د سرحدي تغییراتو په اړه بحث کړی دی. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر د جولای په میاشت کې په واشنگتن کې له جان بولټن سره وکتل او ویل چې امریکا اول وار تیار شوې چې د کوسوو په ګډون د ستونزمنو مسایلو پر ممکن حل خبرو ته غوږ ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت وو او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګورجستانه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم د قفقاز دریو هیوادونو ته په سفر وتلې ده. مرکل پرون په ارمنستان کې هغه یادګاري ځای ته ورغله چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د وژل شویو ارمنیانو په یاد جوړ شوی او د ارمنستان خلک د ارمنیانو د قتل عام چلی ورته وایي. مرکل دې چلی ته د ګلانو ګیډۍ کېښوده. د ارمنستان خلک وایي چې د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو د امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیون ارمنیان ووژل شول. ډېر هیوادونه د ارمنستان د خلکو د دې ادعا ملاتړ کوي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له واشنگتن او کابل سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے.
د شاه محمود قریشی د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم واوري چې د غزنی شهر د کورونو تلاشي پیل شوی او د دې ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې بمباری شوی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې سیل راغلی.
باران تقریبا د سلونیو بجو نه شروع تر پنیو پورې باران وشو. شټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دي د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي.
دا به هم واوري چې څلور ورځې وروسته د مځکې تر څنګ یو آسماني کاڼی تیری شي. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې د ځوانانو په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې ناکامي شي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي. د امریکا پارتیا او ځان وپوهوي او خپل لومړیتوبونه هم اور مخکې کړي. قریشی له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو ښه کول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زوی پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپلو اړیکو ښه کول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا.
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو وپوهیږو او هغوی باید موږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیزه نه ده، دا دو اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي، تاسو دواړه یو بل تر کولای سي. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو، بلکې د څه نا څه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سنبلې په 14 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار ور باندې کړی چې د تروریستانو پر ضد خاطی عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه ویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نکونی سي او پر هغوی ځان وپوهوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر غواړي له امریکا سره روابط ښه کړي. د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د سیاسي چارو له کتونکي ډاکټر سرفراز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د اسلام آباد او امریکا او واشنگتن روابط څرنګه دي.
په پاکستان او د امریکای کوم اړیکې دی هغه کافی مدینه اټنشن کې دی. بلکې تاسو ګوري ستمبر کې پامپیو سیټ بخپل هم د تراتلو پروګرام دی. هغه نه مخکې زموږ وزیر خارجه چې دی هغه دا ویلي چې زه افغانستان ته تلل غواړم او هغه ملاقات کې به هم خبره کوم. ورسره منځ کې ستمبر کې مسکو کې ملاقات دی طالبانو اعلان وکړو چې موږ ولا ځو او افغان حکومت او امریکا وایي چې موږ ولا نه ځو. دې نه دا ښکاري چې په افغانستان باندې زموږ او د امریکایانو خصوصا چې یو قسمه خبرې یا اتفاق رائے نشته د معاملاتو باندې.
ډاکټر سفر صاحب یو بل پښتون هم دا راپورته کیږي چې د پاکستان د بارونو چار وزارت دا ویلي دي چې خارجه پالیسي به په بارونو چار وزارت کې دن نه جوړیږي. نو اوس کومه سیمه ییز حالات ته وګورو نو په دې کې تاسو څنګه ګورئ چې د نوي حکومت تګلاره به سوي؟
ما خیال دی دا کوم ریالیستیک حقیقت پسند کوم تجزیه نگار یو هغه مونږ چې دا ممکنه فی الحال نه ښکاري والا دا خواهش کېدی شي یا د ریټی وی یا بیان به دا بیان بذاته خود چې دلته و جوړیږي مطلب دا چې مخکې نه جوړی راغلم. اول هم تحقیقي کوم کتابونه پیژدي ډاکومنټس هغه دا ښیي چې پاکستان کې هند پالیسی افغان پالیسی او امریکا پالیسی هغه فارن افیرز کې نه جوړیږي بل نه جوړیږي. دا به ډېر لوی کار وشي که دلته جوړیږي خو ما نه ښکاري نه دا کېدی نه شي. بلکې شاه محمود قریشي نه خپل اور سپوس کو چې هغه ویلې چې دا امریکا کې هم د نورو قوتونو انپوټ دلته نه ایسه نو انپوټ ډېر خبر ده پالیسی جوړول ډېر خبر وي. انپوټ خو پکاره دی همیشه ډیموکراټیک حکومتونه باندې ډېر زیات فراخ کنسلټیشن کوي او هغه نه پد بده پالیسی جوړي خو پکاره دي. دا سې دي خو دې کې دي دا سې
د سیاسي چارو پاکستاني کتونکو ډاکټر سرفراز خان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سهار لوو د ماښام تر وبجو پوري ازادي رادیو د اف ام په 3.15 د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې اوریدل شي. په دغو شارونو کې غزنی هم شامل دی. د غزنی د شهر په څنډو او یوشمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبرونه خپره شوي خو په هغه ولایت کې چارواکي ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د شهر او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو جوګه دي. د غزنی د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په شهر کې د تلاشي او تصفیه عملیات بیا پیل شوي او وسلوال طالبان نشي کولی چې په سیمه کې پرمختګ وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په شهر کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلاشي او تصفیه عملیات لسره پیل شول. د غزنی چارواکي وایي د اختر په دریو ورځو کې د عملیات درېدلې ول. د غزنی د والي ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی د مرکز ټولې سیمې به په نوبت کور په کور او کوڅه په کوڅه تلاشي سي. نوري وویل وسلوالو طالبانو پرون د شهر په څنډه کې پر یو شمېر کلیو حمله کړې خو هدف نه چې د نوري په وینا غالبا د غزنی شهر په شاوخوا کې د پروتو کلیو نیول وو ونه رسیدل. دوی د دې توان نه لري چې د غزنی پر شار یا کمربندی پوستو حمله وکړي ځکه زیات شمیر ملي اردو او پولیس په شار کې او شاوخوا کمربندونو کې ځای پر ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د اسد په 19مه پر غزنی شار ډله ییزه حمله وکړه. په دې خونړۍ حمله کې د غزنی شار ډېرې برخې ویجاړې شوې او سلګونه کسان یې قرباني شول. په غزنی شار کې لا هم ټلیفوني شبکې منظم فعالیت نه لري او خبریالان نشي کولی چې حتی د شار په شاوخوا سیمو کې آزاد تګ راتګ وکړي. د غزنی والی په ورستیو کې خبریالان ته وویل چې پر غزنی شهر په حمله کې بهرنیو استخباراتي کړیو لاس درلود. والی ټینګار وکړ چې که د شهر د امنیتي کمربندونو د ټینګولو لپاره اضافي امنیتي ځواکونه وروانستول شي د بلې فاجعې د رامنځته کېدو امکان لري نه دی. د غزنی شهر هغه اوسیدونکي چې ازادي راډیو خبري ورسره کړي پر شهر د وسلوالو طالبانو د حملې د امکان له امله اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې د شهر شاوخوا امنیتي کمربندونه ټینګ کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د غزنی په شهر کې د کورونو تلاشي پیل شوې. پر دغه شهر تر اختر مخکې د طالبانو د برید پر مهال د راپورونو له مخې شاوخوا زر تنه وشل شول چې د امنیتي چارواکو په وینا اکثر پکې طالبان وو. بلور ته افغان هوایي ځواکونو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په تازه عملیاتو کې د 14 طالبانو د وشلو ادعا کوي. د دې پیښې په اړه د غزنی حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی دولتی چارواکی وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې وسلوال طالبان وژلې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري آزادی راډیو ته وویل د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبي او کراچي په سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بمبار کړی دی او دیارلس تنه یې وژلې دي.
دا وسلوالو مخالفینو یو هاموي ډوله ټانګ چې له چاودېدونکو موادو یې ډک کړی وو او نورې وسلې هم پکې بار وې، غوښتل چې خپل وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په کلبي او کراچه سیمه کې اکمالات کړي. څلور عددې موټر سایکلونه هم چې د پښته د وسلوالو ورسره سپاره وو، بیا افغان ځواکونو لخوا د کافي معلوماتو پر بنسټ باندې تراشه شوي دي چې په ترڅ کې پانز او څلور موټر سایکل د وسلوالو مکمل له تجهیزاتو سره له منځه تللي. په دغه پېښه کې دیارلس تنه وسلوال هم وژل شوي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له تیرو څو ورځو څخه د وسلوالو طالبانو تر سختو جګړو لاندې د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تیر ورځ د سختو بارانونو له امله سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې وړي او یو لستنه یې وشلې دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند د درین او هلګل درو کې تیر مازیګر توپانی باران نشوي چې سیلاب څو کورونه ځان سره بخړو وبو له هوکړي او پکې د یو لسو کسانو ژوند اخستی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي تیره شپه 9 بجې ازادي راډیو ته وویل
باران تقریبا د 4:30 بجو نه شروع تر 5:30 پورې باران وشو. دا غازی آباد په صحنه باندې وشو، ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دي د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي، یو سره د پامیل ټول پلار او بچی ټول راوړي دي سره د ښځې سره، او بلې چې د هغې وریري دوه وریري ول راوړي، یو ماشوم بیا د کته د علاقې د هغې راوړی دی. ټول یولس نفر ته تعداد ورسېد او عمر یې د اوبو نه راایستل شوي دي. پېژنې کریم جان ملک ورته ډېر مشهور سړی دی.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم هم د شنبې په شپه ازادي راډیو ته په غازی آباد کې د سیلابونو د راوتلو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اړولو خبر تایید کړ او وی ویل
په غازی آباد ولسوالۍ کې سیلابونه راوتي چې د تندر لوېدو له امله په کې خلکو ته د ستر زیانونه اوښتي. لومړی معلومات چې موږ ترلاسه کړي په دغه کې یو لس کسه شهیدان دي چې زیاتره د یوې کورنۍ دي. د خلکو تقسیم درانه ماری زیانونه مې وښتي خو د زیانونو کار معلومات تر اوسه پورې نه دي.
د یادونې وړ ده چې نورستان او کونړ هغه غرني ولایتونه دي چې پکې اکثره بارانونه په سیلابونو بدلیږي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. او له کومې ورځې چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل پیل شوي له هغې وروسته سیلابونه هم زیات شوي دي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او سمش پرونی په انټرنیټ کې په azadirradio.com کې نیولې شي. که چیرته د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشي تاسو هلته هغه راپورونه کتلی شئ چې د هغوی د ازادي راډیو له لارې خپریږي، د هغوی متن لوستلی شئ. همداراز د ازادي راډیو په ویب سایټ کې مرکې، ځینې ویډیویي راپورونه او نور په زړه پورې مطالب تاسو اوریدلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوډې اچار 19 تفریح پروګرام لرو او همداراز د ځوانانو په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې ناکامه کیږي. دا موضوع په تفصیل په دې پروګرام کې څېړل شوی ده. تر اتنې مو بجو وروسته دغه دوه غبرګونیز پروګرامونه خپرو، خو د خپرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونی د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتی وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنګټن دې د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي. خبرونې د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستې چې هغوی بیا ویلي ډېر کارونه مؤثر تمام شوي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډېر ښه وخت دی. نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوي اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو. خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی، دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورټ په اساس د ملکیانو مرګ ژوبله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مخالی لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جون سره هم خبرې کړې دي. جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دینه دي توانیدل چې د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو ستونزمنه برخه ده. ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومیست مجلې د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا له لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا سحکاري طالبان لنډمهالي اوربند او د بندیانو د خوشی کولو لپاره چمتو وي، که څه هم د دې ډلې مشر هبت الله اخونزاده کومه دلچسپي نه ده ښکاره کړې. د مقالې لیکوال ویلي چې عادي خلک د سولې ټینګښت ته چمتو دي، خو امریکا چین، امریکا روسیا او امریکا ایران لا هم سره لانجې پالي. له دې سره د اکونومیست مجلې په دې مقاله کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو بارنت روبن خبري هم راخستې دي. روبن اکونومیست ویلي چې سوله د ټولو سیمه ییزو قدرتونو په ګټه ده. د بیلګې په توګه هغه یادونه کړې چې چین د یو کمربند یوې لارې پروژې لپاره په افغانستان کې د ثبات راتلو ته اړتیا لري، او د هند لپاره هم افغانستان اروپا او آسیا ته د رسیدو لار ده. او بالاخره روبن اکونومیست ویلي چې بې ثباتۍ هم په افغانستان او هم په پاکستان بد اغیزه کړې ده.
وړاندې به د ازادي راډیو په دې خپرونه کې واوري چې اټکل کې شي روانه اونۍ به د مځکې د کورې څنګ ته یو آسماني کاڼی تیر شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. روسیې د امریکا یو شمیر بندیزونو ته په عکس العمل کې ژمنه کړې ده چې له چین او ایران سره به هڅې زیاتې کړي چې په نړیواله سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر د چلند مخه ونیسي، په ځانګړې توګه د تیلو په پیر او پلور کې. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له نړیوالو چارو مجلې سره د اګست په 23 نیټه په مرکه کې ویلي وخت را رسیدلی چې له خبرو د عمل پر لور وخوځیږو او د ګډې راکړې ورکړې لپاره له امریکایي ډالر کار وانخلو او بل بدیل ولټوو. دا خبره روسی خبری آژانسونو راپور کړی ده. روان کال امریکا پر ایران یو شمیر بندیزونه لګولي او دغه هیواد هم د روسیې غوندې غواړي له امریکایي ډالرو کارولو ډډه وکړي چې په نړۍ کې د تیلو، میسو او نورو مهمو توکو په برخه کې د راکړې ورکړې اصلي پیسې ده. دواړه ایران او روسیه د تیلو لوی صادرونکي دي چې د تیلو صنعت او صادرات یې د امریکایي بندیزونو هدف ګرځېدلي. چین له کلونو راهیسې غوښتي چې امریکایي ډالر د نړیوالې پیسې په توګه ونه کارول سي او اوس له امریکا سره په سوداګریزه مبارزه بوختي او دواړه لوري د یو بل پر صادراتو تعرفي وضع کوي. په ځینو مواردو کې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د چین پیسې یوان د یو بدیل په توګه وړاندې شوی. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمیر هیوادونه غواړي د تیلو او نورو توکو د راکړې ورکړې لپاره د امریکایي ډالر پر ځای یو بل پیسې وکاروي. همداراز تیر کال ترکیه او ایران یو موافقه لاسلیک کړه چې د سوداګرۍ لپاره به له خپلې پیسې کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا اړیکې له ترکیه سره هم ترنګلې سوي دي. له دې سره چې په نومبر میاشت کې به د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه عملي سي، ایران له نورو هیوادونو سره د نورو پیسو کارولو په اړه موافقې لاسلیک کړي دي. تهران اوسمهال له روسیې سره په دې برخه کې خبرې کوي چې په سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر پر ځای باید خپلې پیسې وکاروي. له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر کال له غونډې وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وویل چې په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر نه کارول د امریکا د بندیزونو ښه ځواب دی. د روسي مشر ته وویل چې د امریکایي ډالرو ترڅنګ د نورو پیسو کارول به امریکا یوازې کړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا بندیزونه دا ښکاروي چې د نورو هیوادونو پر اقتصاد د خپلې حاکمې پیسې له کبله ډېر اغېز لري. نور بیا وایي چې ډالر د یوې وسلې په توګه پر واشنګټن بیرته کارېدای سي، ځکه دا پیسه ښایي په نړۍ کې خپل اهمیت له لاسه ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو یادونه وکړم چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سونه نیمګړی را رسیږي، څه تخنیکی ستونزه ده. د همدې لپاره ستاسو سیمې سونه نه لولو، خو وړاندې ستاسو په ژغ څو پیغامونه لرو. او تر دې پیغامونو مخکې یو په زړه پورې موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د فضایي تحقیقاتي ادارې له اټکل سره سم له ننه څلور ورځې وروسته به مځکې ته نږدې یو آسماني کاڼی تیر شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروندر کوي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره وایي دا اونۍ د مځکې له څنګه یوه تیږه چې اندازه د مصر د یوه احرام یا یوې لویې ودانۍ همره ده تیریږي. د ناسا په وینا دا تیږه به 3 میلیون مایله لرې د مځکې له څنګه تیره شي. اټکل کیږي چې دا تیږه به د اګست په 9 چې د سنبولې له 10 سره برابره ده د مځکې په 3 میلیون مایلۍ کې تیره شي. د دې واټن اندازه له دې ولګوي چې د مځکې او سپوږمۍ د فاصلې 10 برابره ده. د دې تیږې سرعت به په ساعت کې څه باندې 2400 کیلومتره وي. ناسا ویلي چې د دې تیږې اندازه له اویا تر 160 مترو ته رسیږي. د مصر یو احرام 109 متره دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله رحمتی ما د کندهار د ولایت تخصصات دا پیغام پر نن پیج زین از ازادي رادیو کارکون کې بټور جوړ او روغ از موږ د برښنا د رئیسه څخه دا غوښتنه د کندهار د برښنا رئیسه چې ورته اول چې میټر را باید په ډیر مشکلاتو باندې چې نه را وځي زکات ته مامورین پیسې غواړي پیسو ته دغه لارې وایي ګای وایي د همسایه بل دا وه ګای وایي د سرای میټر نه وي بل نه وي رایسلی ګای وایي د سرای د همسایه میټر دي باقیدار دی باقي نور دغه پرسنو په هغه پسې موږ څه نو او بل وروره داسې دغه اوس چې را سوی دي چې برق وره د یوې ساحې نه تر بلې ساحې باندې د شپې خرڅېږي. هغه برکیان چې کوم برکیان وي هغه د ورور پر منده دغه ساحې وایي ډېره ولاړي تر بله ساحه باندې خرڅېږي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. موږ پر دغه طالبانو او پر دغه حکومت باندې هیله کوو چې نو کوئ شرم د الله ته وکړي او د الله د رسول ته وکړي. ما ته خو چې جنت الله تعالی راکوي چې دغه جنت ستا دی او دغه ملت داسې په وینو کې رنګ پروت دی. زه دغه جنت نه قبلوم. د خدای هغه جنت غواړم چې ټول ولس اجرت ته ولېږي، ټول ملت افغانستان مسلمانان جنت ته ولېږي. نو زه دغه ته وایم چې نو کوئ شرم د خدا وکړي او د رسول وکړي او د دغه کندیانو څوک چې هغه د خپلو وینو دغه لیکونه ولیکله د ملګرو ملتو دفتر ته وسپارل. دغه مسلمانانو کته چیرې مسلمانان یاست؟ که مسلمانان یاست چې څوک خپل لیک د ملګرو ملتو دفتر ته په خپلو وینو باندې لیکي، دا څونه د شرم ځای دی. پرېږدوئ دغه چوکۍ، پرېږدوئ دغه توریندارې، پرېږدوئ دا پارټ بربازۍ. دغه زما پیغام دی د دنیا ټولو مسلمانانو ته. زما دا اعلان دی چې جهاد افغانستان
کې کته نسته 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 بلاک جهاد. وسلام. السلام علیکم. د پکتیا څمګنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. وختونه مې د لوړپور مقامات تخداده چې پکتیا ډنډې پټان ولسوالۍ او د خوت د زمایدان ولسوالۍ ترمن د غزیدل سرک چې د مقبل په درې په نری کنډو باندې وخت دی ډېر زیات کنډو کپار خلک له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوې دي. که چیرې دا سړک په پخه او اثري ډول جوړ شي نو د خوست او همدارنګې د پکتیا ډنډې پټان او څمکنۍ ترمن ستونزې به ډېر زر حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې اونیس پروګرام د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ لرو. په دې پروګرام کې دا مسله چړل شوې ده چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې ناکامي شي. همداراز د ګوړې اچار اونیس تفریحي پروګرام لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اسپانیا په ارتباط یو موضوع لرو چې د اسپانیا د یوې ادارې په ارتباط ده او په زړه پورې مطلب دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرکزی دفتر مخې ته د تحسن خیمې ټولې کړي او اټکل کېږي چې په ولایتونو کې به هم ورته عمل وشي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه، خو د شلو ورونو دغه مسابقې 2-0 په وړاندې افغانستان له ایرلند څخه وګټلې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. او د جرمني سر ریاست انګلا مرکل ویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت وو او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګرجستانه د ارمنستان پلازمینې روان ته ورسېده. وړاندې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ لرو، خو اوس اسپانیا ته مخه کوو. د اسپانیا حکومت پریکړه وکړه چې د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو هډوکي د هغه له قبره وباسي او بل ځای ته انتقال کړي. د پریکړې پر اساس د فرانکو پر قبر جوړه شوې یادګاری ودانۍ به د اسپانیا د کورنۍ جګړې او د فرانکو د ظالم رژیم د قربانیانو په نوم شي. د اسپانیا د سریاسم رستیالی کارمن کالو پرون په مدرید کې د حکومت د دې پریکړې د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل دا وایي زموږ په څیر پخې ډیموکراسۍ ته دا په هیڅ ډول د زغم وړ نه ده چې د دواړو خواوو قربانیان په یوه ځای کې وي او فرانکو لا هم په داسې ودانۍ کې چې په دولتي ځمکه جوړه شوې له دولتي لقب سره قبر لري د هغو قربانیانو ته سپکاوی دی چې په همدې سیمه کې خاورو ته سپارل شوي. په اسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1916 تر 1919 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمنۍ په 1950 میلادي کال کې د هغه له مړینې سره پای ته ورسېده. د فرانسیسکو فرانکو مړی په مادرید کې خاورو ته سپارل شوی او یوه ځانګړې ودانۍ ورباندې جوړه شوې ده. وروسته په سیمبولیک ډول د یو شمېر عادي اسپانیایانو مړي چې د فرانسیسکو د دیکتاتور رژیم له لوري وژل شوي وو په دې ځانګړي ځای کې د فرانکو د قبر په شاوخوا کې خاورو ته وسپارل شول. د فرانسیسکو فرانکو رژیم په اسپانیا کې د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره خونړی کمپاین وچلاوه چې زرګونه هسپانویان یې ووژل، شکنجه یې کړل، زندانی یې کړل او ګڼ کسان لا درک شول. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار اونیس تفریحي پروګرام خپور کړو، د ځوانانو پروګرام لرو.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
د تاندې تانګې درنو اوریدونکو سلام. هر کال هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي څخه فارغيږي د کانکور امتحان ورکوي چې یو لوی شمیر په دې امتحان کې بې نتیجې کیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ول زده کوونکي په کانکور کې ناکامیږي او هغوی چې غواړي په دې امتحان کې کامیاب شي کوم خبرو ته باید پام وکړي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دنی ناسالم می بوختیا ویلری
دا ول ګام د ناکامی د چ دوی وای ک بیا مون به نتیجه پات سو ول به نتیجه پات سه
سم انتخاب د سم پارچ حل سره چې زم ماشي کی نتیجه ته رسوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1496 پر 1499 کلونو د کانکور پایلې اعلان کړې. په دې امتحان کې چې 1,05,509 زده کوونکو ګډون کړی و، 6,015 د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو، 2,499 نیمه عالي تحصیلي موسساتو او 6,83 خصوصي موسساتو ته کامیاب شوي، خو تر نن نظرو ډېر زده کوونکي بې نتیجې شوي دي. هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي د بېلابېلو عواملو له کبله یې خپل درسونه په سم ډول نه دي تعقیب کړي او په همدې سبب د ژوند په یوه مهمه مرحله کې یې له ماتې سره مخ شوي. دا نورستان اوسیدونکی احمدین سونړی یو له دغو زده کوونکو څخه دی.
کانکور ته ما سم امادګیم نیولې نه وه، حتی هغه خلک خودل ده چې ګورې اوس په میاشتو میاشتو ورته پراته کتابونه مخ یوه ورقه اړی بله ورقه زور او زیر باندې ګورې، موږ بېخي هغه ورقه د کتاب د مخه نه ګردم پاک نه کړو، بېخي هغه نو کتاب مخ بېخي موږ واسکلی نه و، همداسې اټکلي راغلی او بیا امتحان ته کېناستنو.
د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید احمد طوفان بیا وایي زده کوونکي د ښوونځي په وروستیو کلونو کې په ځینو داسې مسایلو ځان مصرفوي چې دوی له درس را ګرځوي او هماغه وي چې په کانکور کې هم بی نتیجې شي.
ځینې ناسالم بوختیا وی لري چې یا مخصوصا په کلیوالو سیمو کې د ځینې وسلوالو ډلو سره دوی ګرځي را ګرځي، له هغوی سره بوخت دي، یا ځینې نور تفریحي بوختیا وی لري چې مثلا یا کرکټ کې بوخت دي، یا مثلا موبایل کې اخته تر ډیره گیمونه کوي، په فیسبوک کې لګیاوي، یا مثلا د شپې تر ناوخته پورې ټلویزیون ته ناست وي، سریالونه ګوري، فلمونه ګوري. ما ډیر کله کتلې په خپل ټولګي کې چې د ښوونځي د ازموینې وخت دي، هغه د ازموینې په ورځ ډیری د سالکان مالی دي چې په ما خبره دوی ته نه معلوم چې مونږ نن کوم مضمون امتحان ورکوو، یو لبل پښتنه کې نن څه شی مضمون لرو، تر دې حد پورې دوی دومره بے پروا بے تفاوت دي.
نور محمد فرحت بیا د زده کوونکو په وړاندې یو شمیر نور ستونزې را مخته کوي چې په وینا یې په کانکور کې د دوی د ناکامۍ سبب کیږي.
د امکاناتو نشتون، د امکاناتو نشتون په دې معنی ده چې مثلا هغه ته په مکتبونو کې مسلکي استادان نشته، یا د هغه لپاره یا هغه امکانات مثلا کتابونه د هغه لپاره نه دي برابر شوي، په پران د ځاغت نه دي رسیدلی شوي، او هغه لابراتوارونه چې مثلا په عملي کارونه سره ورسوي هغه امکانات دغه ته نه دي برابر شوي.
په کانکور کې د زده کوونکو د ناکامۍ یو بل لامل د کانکور د مسایلو په اړه نه پوهېدل دي. زده کوونکي وایي دوی ته په ښوونځیو کې د کانکور په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي، خو د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت نجرابی بیا د خبره نه مني.
په ټول افغانستان کې دا پروګرام موجود لري او زده کوونکو ته د کانکور په اړه معلومات ورکول کیږي، دا چې کوم سوال نه راځي او څنګه انتخاب وکړي ورښودل کیږي. عملا دغه پروګرام شته او د معارف وزارت لخوا عملي کیږي.
خو امرالله انداز چې سکالی د کانکور امتحان ورکړی د پوهنې وزارت د ویاندې خبره ردوي.
په مکاتب او په ښوونځیو کې دا معلومات هیڅ نه ورکول کیږي. زه چې د امتحان صحنې ته نن وتلم، هلته زه نه پوهېدم چې دا اول به انتخاب کوم، اول به سوال لو مچی به کوم، هلته بیا استاد تشریح کړو، هلته بل ملګرو نه بشانه پوښتنه وکړه چې دا سره خن کیږي. په ښوونځیو کې دا معلومات نه ورکول کیږي.
هغه زده کوونکي چې په کانکور کې بی نتیجې کیږي، ډېرې د کورنۍ په فرمایش یا خپله نور له درسونو سره رابطه پرې کوي او د یوه کار په لټون پسې ګرځي. خو د کانکور د تیاری استاد سمیع الله نصرتیار احمدزی په دې باور دی که دا زده کوونکي هڅه وکړي په دویم ځلې د کامیابیدو چانس شته.
هغوی باید خپل درسونه داسې جوړ کړي، فرض مثال دغه مونږ 4 ساعته لرو، 8 ساعته باید مکمل کار وکړي چې هر کار وي په 8 ساعته کې خلاصېږي، 8 ساعته خوب وکړي او 8 ساعته درس وایي ښه منظم رسېږي. دوی خپل درس باندې 4 ساعته پوره کېږي، نو دوی باید مخشوش ونه شي، دوی باید داسې مایوس ونه شي چې والا یو کال مونږ بې نتیجه پاتې یو، دا دویم کال کې که بې نتیجه پاتې سو بیا به څنګه وکړو. نو دغه خبره چې دوی کوي دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا مونږ بې نتیجه پاتې سو. ولې بې نتیجه پاتې سي؟ هغه کس چې هم مکتب ته ځي، هم اول نمره د خپل صنف ده، هم کار کوي، هم درس وایي، هغه کامیابیږي ته به مالجوي کې. نو دوی باید خپل زحمت وباسي، دوی هم کامیابیږي. خو داسې نه ده چې هغه طب کې کامیابیږي، هغه سره دوه خولې وي، دوه سر وي چې په عین زمان کې دوه مضمون درس وایي، او دې سره یو ژبه وي، یو خوله وي، یو مضمون وایي، ټول کامیابیږي. خو منتا چې یو سیستم ولري، یو منظم تقسیم اوقات ولري درس دپاره، کامیابي داسې هیڅ مشکل نشته.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکراری د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ولې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې کیږي، دوی د امتحان په مهال کومې تیروتنې کوي، او که زده کوونکي غواړي د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د عمومي ریاست له مشر پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یو ښکارا دلیل دا ده چې درس نه وایي، یعنې هغوی ډېر احتمال دا شته چې بې نتیجې شي. نور کوم تخنیکي اړخونه دي چې مثال دوی د سوالونو د حل کولو په وخت کې هغو ته پام نه کوي او هغه سبب کیږي چې دوی بې نتیجې شي؟
یو دلیل دغه دی چې دوی چې ښه پارچلی ښه انتخاب نه کوي. بل دلیل یې دغه دی چې کله چې په کتابچه کې کوم سوال دوی حلوي او هغه غواړي چې انتقال یې کړي ځواب پاڼې ته، په هغه سمه بڼه یې نشي انتقالولی. سوال د کتابچه کې ټیک کې پنځم سوال کله چې رسوي ځواب پاڼې ته، څلورم سوال کې ترې تور شي. او بل د رواني حالت هم په ازموینه باندې ډېر تاثیر لري. که یو داوطلب یا یو زکریال زده کوونکی په هغه قوي مورال باندې ازموینې ته رانه شي، متکي په ځان نه وي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړي نه وي او ډېر مطمئن سانې ته رانه شي، کله دې حتی یو داوطلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولی.
له ډېرو زده کوونکو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی دغه یوه ستونزه یاده کړه چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډېر معلومات نه ورکول کېږي. دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي؟
هغه څه چې موږ ته متوجه دي، لوړو زده کړو وزارت ته، لوړو زده کړو وزارت د لومړیو شیبونه چې یو زده کوونکی دولسم ټولګي غواړي چې لوړو زده کړو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي، همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې ده په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کېږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادېږي. په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب، د کودرشتې، د کتابچې، د ځواب پاڼې، د هر څه ورته تعریف شوي دي.
یعنې تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسې په دې برخه کې څه هم غږی شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړي؟
دا خپلې ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړی اداره د مستقلې اداره د معرف وزارت د خپل د طالبان لپاره د خپل پروسیجر لري چې څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دي موږ کړی دي. معرف وزارت هم په کار دي چې په دولسم صنف کې د ما وړاندیز دی که مثلا تمنلو وړ وي په دولسم صنف کې د اقل د څلور میاشتنۍ ازموینه وروسته که دوی یو ساعت درسي ورکړي د کانکور لپاره، اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي، د پایله باندې مثبت ولري.
انتخاب یو بل مسله ده. کچیر زده کوونکي غواړي داسې انتخاب وکړي چې دوی ښه نتیجه ترلاسه کړي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
که 50% دوی هغه زده کړه پوهه دې نتیجه ټاکي، 50% انتخاب ټاکي. سم انتخاب د سم پارچې حل سره چې زمینه شي ښه نتیجې ته رسوي، او نه سم انتخاب او سم حل د کتابچې بیا هم دوی غلط نتیجې ته رسوي. متاسفانه د موږ په ټولنه کې انتخاب له کور راځي، او بیا چې کله دوتله پارچه حلوي پرته له دې نه چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړي دي، مغه د کور انتخاب کړی سوي.
نو دلته مثال یو زده کوونکی دی، هغه غواړي طب ته کامیاب شي یا حقوق ته، خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابی دی شي. د ده د خوښې پوهنځی خو اقتصاد نه ده، نو ضرور ده چې دی باید اقتصاد انتخاب کړي.
څوک چې طب غواړي هغه به قوي هوټ غواړي، هغه باید په دې باندې مطمئن شي. 1600 سواله چې ماته راځي او نو 1600 کې حل نه کوي، 1950 خو باید حل کړم، حداقل 1550 خو باید حل کړم، 1550 خو باید حل کړم. او که دې نه حلوي نو باید ځانته دوام انتخاب هم ولري، دریم انتخاب هم باید ولري، چې باید دوام و دریم انتخاب داسې پنځه انتخاب کې چې که طب نه خطا کی هغه پنځه ته لاره پیدا کړی شي. دا طلب چې کله وایي چې ما 1340 سواله اطمینان لرم چې حل کړی مې دي، دا د انتخاب 1310 شونه وکړي. ځکه موږ خپله په دغه خپل اطمینان باندې کله غولېږو، موږ هغه څه چې وایو چې موږ 1340 حتمي حل کړي دي، هغه 1340 حتمي نه وي، کېدای شي 1310 حل شوي وي. دی انتخاب د 1350 نه کوي، خو کتابچه 1310 راوځي، بنان څه چې غواړي هغه تلار نشي پیدا کولای.
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي.
اول باید سوالونه حل شي، د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي. نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب 204 نه یو باندې مسکل به نتیجه لري چې واجب شرایط اعلان ک. دلیل دغه دی چې د په 204 نه یو نمبر باندې خو نور 15 تم لارې سره، خو د ناسم انتخاب چې تپ 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 بل اخر وته په تم لار پیدا نه کړل او په دغه نمبر باندې به نتیجه پات شو.
ځینی زده کوونکي کانکور یو چانس ګڼي، وایي څلور ځوابه پوښتنې دي بس نه کوي، خامخا به دا صحیح راوځي موږ به کامیاب شو. آیا کانکور یو چانس دی؟
زه په دې عقیده یم چې کانکور نور چانس نه دی. کانکور مطلق په پوهه پورې تړلی دی. که څوک پوهه ونه لري او آمادګي ونه لري د کانکور لپاره، د ښوونځي دوره یې ښه نه وي تېره کړې او ښه پوره آمادګي ورته ونه لري، په هیڅ صورت نور له دې وروسته به لوړو زده کړو ته د چانس لارې لاره پیدا نه کړي، ځکه کانکور شفافه شوی دی، پاک شوی دی. دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي.
وروستۍ پوښتنه دا ده که یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي، کومو ټکو ته باید متوجه وي؟
یو خو خپله آمادګي ده چې باید مطلق آماده واوسي ازموینې ته. بل رواني غښتلتیا ده چې باید رواني په لحاظ باندې د ډېر حاکم وي په ځان باندې، د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانه شي. خپل اخلاقي جرأت باید ولري. د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړل شي. د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري. د کانکور تخنیکي اړخونو نه مخکې د نه چې کانکور ته راشي باید کافي معلومات ولري چې زه چې ځم د کوم ځینه باید پیل کړم، څومره وخت ورته لرم، ځان څنګه وخت سره عیار کړم، په آخر ما اول کې کوم کار باید وکړم، په آخر کې باید کوم کار وکړم. دغه ویش چې ولري فکر کوم چې دا یې د کامیابۍ راز او ښه انتخاب ولري.
کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندې درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکي په کامیابی کې ډېر رول لري. هغوی چې بې له تیاری د کانکور امتحان ته ورځي، داسې وي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته بې وسلې لاړ شي. دا ډېر کم احتمال لري چې دوی دې بیرته ژوندي یا کامیاب راوګرځي. ورید اون کو داوه ده تاندی چانگی خبرونه. تر بیا ښه وخت ولری.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
چشه اچار
د گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د کاندیدانو د عکسونو په انتظار وای، زه یې وبای ویني او وادي غوري به هم واوري چې سین درته شروع او غرونه درته غوخه کړي، لکه د جمهوریت ریاست کاندیدانو چې د کمپاین په وخت به ویل چې له وطنه به جنت جوړو او له خلکو به د امارات او امیران. و خو مولیدل چې پرته له خپل دریشیو او په بهر کې کورنۍ ته له عیش عشرت جوړولو بل هیڅ هم نه کړل. د خبرونې په پیل کې د هغه والي صاحب فعالیتونو در سره غږیږو چې د شپې ویښ او د ورځې ویده وي. قدرمن اوریدونکو، اوس د هغه والی صاحب په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې د شپې د کارونو په هکله چرت وهي او د ورځې خوب کوي. ښاغلی والی صاحب، ویښ خلک وایي چې تاسو د شپې ویښئ او د ورځې خوب کوئ، دا ولې؟ دا مو عادت دی او که کوم بل علت لري؟
تر هر څه لومړی د تاسې اوریدونکو ته ښه سلامونه وړاندې کوم او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې رښتیا هم د شپې ویښ یم او علت یې دا دی چې ټوله شپه د ولایت او ولسوالیو په هکله فکر کوم او دا شرطونه وهم چې په څه ډول د ترقي او بیا رغونې کارونه پیل کړو، خلکو ته یې څه خدمتونه وړاندې کړو، کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړو،
پم دغه چورتونو کې شپه وی خراباندې سبا شي او ایله د سهار د اذان په وخت خوب را باندې راشي. نو بیا رښتیا هم زیاتره ورځې چې د کوم لوړ رتبه هیئت د راتلو اوازه نه وي د غرمې تر یوې یا دو بجو پورې ویده یم.
نو ته چې تر دوه بجو ویده یې د ولایت او خلکو کارونه څه وخت کوې؟
که د پیسو خبره نه یي نو بیا د ولایت معاون صاحب ته مې پوره واک ورکړی دی چې کارونه پر مخ بوزي.
نو له دې دومره چورتونه او فکرونو دې کومه د حل لار پیدا کړې که نه؟
څه دروغ به درته ووایم، نه، چې هر څومره چورت ورته ووهې سر نه نیسي او دا وړۍ نه شړۍ کېږي. خو بیا هم زه مسؤول یم او مسؤلیت لرم چې فکر پکې ووهم او ماغزه پکې وجنګوم، دا مسؤلیت خو به ادا کوم.
اوس د والی صاحب له سکرټر بې خوب صاحب سره غږیږو چې واورو دی د والی صاحب د ویښ پاتې کېدو علت څه بولي. نو سکرټر صاحب ته څه پکې وایې؟
والی صاحب ملامت نه دی، زه خو لا وایم چې د زړه خوږي وړ دی، خوار هره شپه تر ساره ویښ ناست وي، شاید دی به یې نه غواړي خو یاران او اشنایان هم نشي خفه کولی. له همدې امله زیاتره شپې موسیقي ته ناست وي او ځینې شپې پاشا دوز چاروالی او فیسکوټ کوي.
د ورځې چې ویده وي د ولایت او خلکو کارونه څنګه کیږي؟
کیږي څه کارونه دي، زه هم کوم او معاون صاحب هم کوي.
خوږو اوریدونکو، اوس به د دې ولایت د څو تنو عامو خلکو تاثرات واورو چې د والي صاحب په هکله څه وایي.
نوم مې مڼه ګل دی، خبرې چې والي صاحب شته خو نور خبر نه وي چې څه کارونه کوي.
پریسا نومیږم، ما هم اوریدلی چې والي صاحب د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
ګل احمد یم، چې د ورځې ویده نه وای نو د ولایت ولسوالیو به دغه حال نه وای.
یو تعویز لیکونکي ته ورولو چې لکه اکسیر د هر مرض دوا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر اغلی؟
خیر یوسی،
خدمت وایا، څه مشکل مې درلوده؟
خبر شم چې ته ښه تعویز کوې نو ځکه درته راغلو، خو دا وایه چې ضمانت شته پکې که نه؟
ضمانت شته پکې، خو په اوزن دې خدای.
یعنی څنګه؟
خدای خدای پاک رضا وه او به شي او که نه وه او به نه شي. زه هر چا ته سپینه خبره کوم، دروغ او دوکه مې نه دی زده، خپل بندگی کوشش کوم.
مثلا څه کوشش کوې؟
کوشش مې دا دی چې تعویز په اوداسه لیکم، دا یو. بلې په سوچه قلم او سوچه کاغذ لیکم، دا یې دوه. او بلې په ښه نیت لیکم، دا یې درې. بلې دم ښه پخوم، بیا یې لیکم. نو کله دا ټولو خبرو سره تعویز اثر ونه کړي، معلومه خبره ده چې تعویز اخیستونکی مشکلات لري. مثلا یا به جنوب او بیلمازه وي، یا به یې نیت خراب وي، یا به یې د شکرانې پیسې حرامې وي، او یا به هم کوم بل شرعي مشکل لري.
نو ته اوس د څه شي تعویز کوې؟
د محبت کوم، د حج و عمرې ته د تګ کوم، د ویزې د خلاصېدو کوم، په بهر کې د قبلېدو او سیتیزن کوم، د وکیل کېدو کوم، د رتبې اخیستلو کوم، د جنرالۍ کوم، د والي کېدو کوم، د ولادي نسایي د تکلیفونو د حل لپاره کوم، د اورتوپیدي کوم، د معدې د تیزابو او اچ پایلوري او د بډوډو او مثانې د تیږو د ماتېدو کوم، د ویښتانو د تویدو او د جلدی ښکلا کوم. اوس ته ووایا چې ته څه تکلیف لرې؟
د ما ملا خوږیږي، خو غواړم چې څلورمه ښځه هم وکړم. ما ویل که د محبت او ملا درته راته وکړي.
دا دواړه بیل بیل تکلیفونه دي، نه پوهیږم چې دې ته به تعویز ولګیږي او که نه.
ولې؟
خو که د واده دې ولګیږي د ملا دې نه لګیږي، او که دې د ملا ولګیږي د واده دې نه لګیږي، ځکه د ملا تعویز بیا د مساج تعویز هم غواړي او دا ډیر وخت نیسي.
او اوس ښایسته غبرګ شعر هم واوري.
که زه وکیل شوم ګرانې، نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی پاولی کتار جوړوم. که زه وکیل شوم ګرانې، نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی پاولی کتار جوړوم. د خار پلوکس او قیمتي هوټل کې، د خار پلوکس او قیمتي هوټل کې درته ډوډۍ درکوم، درته ډوډۍ درکوم. که زه وکیل شوم مورې، درته بنګړي اخلم، که زه وکیل شوم مورې، درته بنګړي اخلم. د اصلو زرو عربي تلاو، د اصلو زرو عربي تلاو، او خې زری پڼې ورسره، او خې زری پڼې ورسره. که زه وکیل شوم پلارا، که زه وکیل شوم پلارا، درته موټر اخلم، یو ښه ټیکټر اخلم، یو ښه ټیکټر اخلم. یو خاور یخمینه لونګی، یو خاور یخمینه لونګی، یو ښه څادر اخلم، یو ښه څادر اخلم. که زه وکیل شوم انی، که زه وکیل شوم انی، خیز ربین آینه کی شاه مقصودی تسبی، د وطنی قالینی یو ښه ښایسته جای نماز، د وطنی قالینی یو ښه ښایسته جای نماز. او د سرو کوزه اخلم، د سرو کوزه اخلم. که زه وکیل شوم، که زه وکیل شوم، نو دا ټول شیان به په لومړۍ میاشت کې اخلم. که زه وکیل شوم، نو دا ټول شیان به په یوه میاشت کې اخلم. بیا به نو غټ کارونه لکه شرکت او کارخانه جوړوم، لکه شرکت او کارخانه جوړوم. که زه وکیل شوم، آن د وو پښتونو ټول ارمانونه به می ورته پوره کم، او پوره به یې کم. که زه وکیل شوم مورې، که زه وکیل شوم پلارا، که زه وکیل شوم انی، که زه وکیل شوم ګرانې، که زه وکیل شوم ګرانې.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.
I'm gonna get you out of my life.